de ti dan. مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 28مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
کومبه د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې سیلابونو لزګونه کسان مړ کړي دي. د پاکستان فوج وايي په هر قیمت د اقتصادي راهداري منسوبې سر ته رسولو ته ژمن دي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استازي وايي. د خبرو تر په دویم پړاو کې بعد د کوټي شورا استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. او د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې روانو بارونو لوجه د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده. په چترال کې موجود مشال د خبريال وایي پروند د سیمه په سیلاب زپلو 15 کلو کې شل مړي موندل شوې دي، چې وسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجه د مړو شو کسانو شمیره لدیر شو پورته شوې ده. دغه په خبره په چترال کې څبان دي درې سو کلی سیلابي وبو وړي دي. په چترال کې حشمت نومي یو تن مشال یو تن نول چې د دې سیمې خلک لډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
دا روډ جوړول خو ضرورت خبره ده. هلته خلک غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي. دغه عین طرف تر راځي او یو بل ته ویچې دا واغه دا خلک سره مدد کیا. ٹھیک ده کني ګورنمنت دې تر توجه نشته.
بلخ په پنجاب صوبا کې هم په زورګونو کسان له سیلابونو متاثر شوی دي. پاکستان رسنۍ له پتون سره د مبارزه کمی ادارې په حواله وایي دی وخت پورې په پنجاب کې سبان د 300 کلی سیلاب ځپلی دي، چې پکې درې کسان مړ شوی دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال احی شریف وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راحیل شریف په د خالی پورز د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منسوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. بیان کې راغلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري لاندې د پوځ د تعمیراتي ادارې ایف ډبلیو او یولس یونټ په بلوچستان کې د محل په کار بوختي. د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د پوځ مشر ویلي دي چې د اقتصادي راهداري منصوبه او غوادر ډیر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري. یاد وي چې سکهال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې لمخه به یې له غوادر تر کاشغر یو اقتصادي راهداري جوړول شي. دربون ډالرو په دې منصوبه هند خپل اندېښنو څرګندونه کړې ده. د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادی له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې نافذ ایف سی آر قانون ختم کړي او ورته دي بنیادی حقونه ورکړي. د فاټا لایرز فورم صدر اجاز خان مومند نن له مشال سره په څنګهړ مرکه کې ویل باید چې د پاکستان د بندوبستي سیمو په څیر بنیادی بشري حقونه قبایلو ته هم ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پر داسې محل کړي چې د ورلد جسټیس پراجیکټ په نامه نړۍ کې د قانون حکمرانۍ ته د ودې ورکولو په هدف جوړ یوې نړیوالې ادارې څو ورځې مخکې خپل کلنی رپورټ کې د قانون پابندۍ کوونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان ته اته نویم نمبر ورکړی وو. د یادول وړ ده چې د پاکستان د قبایلي سیمو ولس د لسیزو راهیسې د انګریزانو قانون چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جنایي قانون نومیږي لاندې ژوند تیروي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر اتون کې دور کې بعد د اوربن پر مستقیدو ټینګار وکړي. محمد نتقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربن مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور کې خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نه دقیق پرون رایټرز خبرجان ستویلی د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا غړي شاهزاده شاهد اهم پرون مشال ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دز بندې باندې توافق وشي.
محمد عتقی وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې بعد د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. تحصیل مشال دو خبر نوری د ایران د بانو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې زر عکس العمل وښود او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې ښایي دا موافقه ایران ته لار هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي. خو امریکا وایي د موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. د سعودي عرب په مشرۍ اطلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړ. د سعودي عرب په رسمي خبري اجانس کې ل یوې خبري شوې خبر پاڼې سره سم دا یو لخیز اوربند د تیرې شپې لنیمای څخه پیل شوې دي. خو په عین حال کې یې دا هم ویلي چې اطلاف د حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شهو سیاغیانو له لوري هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو ځای سویمنګ پول کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دا بریدونه د توز خوراماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه 15 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 15 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. د بریدونو ښکار شوي زیاتره د ترکمن اقلیت شیګان دي. دا اوته دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې د ورستیو بارانونو لوجې د مړو شمیره 240 ته رسیدلې. تر ټولو زیات زیان په چترال کې خلکو ته رسیدلې دي.
وختر نفس چرالو یو خورا عمر سیدو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب بل دل چرالو دل دګي مین مسله د وبو مسله ده. وبنشته سکو وبنشته
تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د روان میاشتې په پای کې وشي. بلخوا سیرون کې وای
چې ګورو د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي. بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
او د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نغد پیسې ورکول بند کړي دي.
وچې څه پر حکومت پاکستان او وزیرستان څخه د امن لريال وځه کړی نه وي. د خلکو خپل کړی نه تسلی نه وي. هغه وخت پر د ډي ام اف میز دا کیاره نشي ورکوای.
د مشال سره یې وابري تاسو مشال ریډیو تغوغي. په پاکستان کې د ورستیو بارانونو لوجې د مړو شوو کسانو شمیره شاوخه 240 ته رسیدلې ده. ته مشال ریډیو خبريال وای پروند چترال په سیلاب زپلو 500 کلو کې شل مړي مندل شوې دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شوو کسانو شمیره ډیر شنه پورته شوې ده. په چترال کې سبان دي 200 کلی هم سیلابي وبو وړي دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان لا سیلابونو متاثر شوې دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو د راتلو خبر ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د چترال نه د دغه سیمې د نقصانونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغلي وبدي 13 ورځې بیا د خبر چترال کې دغه شی وبارانونه شی او بیگا د شپې چې کومه سیرابي او بدی مدته چتال نه بر او ریشن نه ني سره دي زه دي یو کلی دي یو هغه د آبادی د باغې نه د کېدل ته دې ولته کې چې کوم نو کورونو دکانونو او چې کوم دینو نو هغه تاسو ته د سفریان علاوه دی هغه کلی چې کوم نو په مکمله توګه باندې زیات تر کړې دي متاثر کړې دي. او تر دې دمه چې ما تکم د چارواکو له اړخ اطلاعات را رسیدلې دي نو په دغه دغه کې په دې بیګانی د شپې چې کوم نغره شیلاب پرېشن باندې تیرېدو نو په دې کې دوه کسان چې کوم دینو مړه هم دی او د دې سره چې کوم دغه پرې سیمه کې پرې چترال سیمه کې د اخترنا چې دا کوم د سی بارګونو د لړۍ دا هغه د مړو شمیر چې زموږ سره کم نه نو هغه د دې څونه هم دغه شوی دی چې واشوي دی او خلکو ته ډېر زیات دغه مشکلات دی.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبريال غلام غوس ناوریده چې د چترال نه د تغسیمې د سیلاب د صورتحال په اړه تاسو ته تفصیل درکولو. هم د مشال ریډیو خبريال غلام غوس تل په چترال کې لزینو خلکو سره خبري کړې دي. دوی د خپل مشکلاتو په اړه وایي.
میں ادھر ملکوں سے
ز د ملکونه په 12 غنټو کې چترال ته راورسیدم. د سیلاب لوجی زمونږ د کلی حالات ډیر خراب دي. سړکونه پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زمونږ په کلی کې لس یولس کسان مړ شوی دي. سکولونو او اسپیټالونو ته هم زیان رسیدلی دی او زمونږ ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي. ولې چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي او نه د ډي سي لاړه سه امداد را رسیدلې دي او نه زمونږ څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نه ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جناز مردان نراغلی ما حشمت میں نامہ دا او بیگا درے بجے چترال تو اور سیدو سیدو تلو گرام گرام دی فروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کی او بس اگا پٹار تاریخ سیلاب راغلی نن تقریبا 10 ورے اوشولی 9 ورے چداغی اس قسم سا مطلب زالو نشولا چ گورنمنٹ زلت سرور سی دا روڈ جوړل خو دروست خبر دا الته خلک غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي. دیخوا عین طرف ترازی او یو بل ته وی چیر دا واغه دا خلک سم مدد کیا ٹھیک ده کني گورنمنٹ دې طرف توجه نشته.
زما فاروق احمد نوم ده د دې چې په دې علاقه دا روډ کار کوو په دې ځای باندې او علاقه ته ځان دار تقریبا 7 کیلومتر روډ وړه ده په خاص بمبورې 2 کیلومتر یو نیم کیلومتر روډ وړه ده. مانته مانته لګ لګ غاړي چلی یو د غدي د تکلیف خان کو ته راشن او د غړي زیات ده. څنګه د اندازې مطابق دا وب کم شو دي خو تقریبا 15-20 ورځې کی تیاری دي. بو د غاړي زیات او چې په بحال شي او کوم وب کم نه شو دي چې لا دغه څه وته حال لګا تل چې بیګام راغله او بل ورځ هم راغله او دا نن درې مثلا ورځ مو ورځ چیرو ده نه سه لا برازي په دې صورت حال روان دي. موږ مشکل ده او که دغه نه ان شاء الله چې 15-20 ورځې کې به څه ته ګټه شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو لوجې د ممکنه بلابلو ناروغیو د خوریدو لکبله د صوبې په ټولو لویو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوې ده. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې کېدست او نورو بیماریو د خوریدو خطر هم ده چې لکبله دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړي او د ډاکټرانو نرسانو او د هسپتال د نورو کارکونکو رخصتۍ هم منسوخ کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو لوجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده چې پکې د قیدس، خارخ، معدي تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده او د صوبې ټولو لویو هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړی شوي دي. په پیښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو تا دغه تیاریانو په حق لوول
مون دري تلور وډینه کاغا ته بیا چې مریضان دي کاغا یې میډیکل مریضان دي دا ته مونږ مختص کړی دي کله خدای دې نو کی کچې ته د دې څه مریضان وو او مونږ څه کوو چې دې چې دا خاص کار د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سټرایټ شو یا هپاتایټس لري شو دا چې ګور راځي چې مونږ دا دې مریضان ان شاء الله اډمیس کوو هم خیال به ساتو او د ګورنمنت ډایرکټ زم د قدی.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شرم خان ترکه او د وزیر اعلی په هداتو د پیښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ د ټولي عملی چټیانې هم منسوخ کړی شوې دي. د سینیئر او جونیئر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکل شوې دي او د دوی په وینا کدا چترال په شمول د سبې نور سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجد شي نو دوی به دغه ټیمونه ولېږي.
لیډی ریډینګ هسپتال کې د 11 تاریخ نه ایمرجنسي نافذ ده. سره چې ډاکټر دي نرسز پیرامیډیکس نو اوس پات داغي ټوله چې کچا چټیانه وغه کینسل دي پیګوشي کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شوی دي او سٹور چې زمو کوم مین سٹور دی د میډیسن حواله سره هغه ته هم خبرداري ورکړې شوی دي چې غیم ټول چې سور دي کې ضروری میډیسن دی ادویات دي هغه ټول ځان سره سٹاف وساتي نرسز پیرامیډیکس ډاکټرز نور سٹاف چې سور کم ځای کې لګي کدا چې صد غم راغی نو د خپل پرچې کوشش وکړي
د پمړ د چر چترال په شمول ملکن ډیویژن چرصدا نوخار او پیښور کې د پشکل بارانون لوجه زنه زینا سیلاب زپولی دی په خصوصو دغه ماشومانو کې د بیلبل ناروغو خوریدو خطر ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوز په هر قیمت د منسوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پوز مشر جنرال راحیل شریف بلوچستان ته سفر کړی او هلته هغه ته د اقتصادي راهداري په اړه بریفینګ هم ورکړل شوی دی. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د آی ایس پی آر کم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول لپاره ایف ډبلیو یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیره ورځ چې کله جنرل راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حواله سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجوه چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرل راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبه اف ډبلیو او چې کوم دي اغه په پینځه ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او آی ایس پی آر دا وایي چې په اته سوه او اویا کیلومتر کې قریبا پنځه سوه او دوه کیلومتره سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به دې سره تړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویخ ادبی ټولنې لخوا د گوادر کاشخر کوریډور د بدلون پر ضد ولسی غونډه شوه ده. په دغه ولسی غونډه کې د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استادو قبایلی مشرانو د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشخر غربي لارې دی په هر صورت جوړ کړل شي. تر دې ولسی غونډه وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک لمش ډاکټر سیدالم محسود سره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر خبري کړې دي.
جوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی د هغه په لړ کې راغلی یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی دا چاینا پنجاب اکنامیک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمي کې وي چې په اتشتم مې نواز شریف چې آل پارٹیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خلک د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکه چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی ده. د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حوالہ سره نقشه ده په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته.
مشرقي روټ لپاره شته. د ابادر ته د کوریډور چې کم بجټ ته سلور زرا شپک سوا عرب په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو لپاره یو آنا نشته. نو موږ د دې د دوي
نو ډاکټر صاحب پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خدغه سی ولسی غونډه دا به واځي تر خیبر پښتونخوا کې کوي جوړ کوم تاسو وکړه نو ری به دا تاسو پلان څه کوي څه کوي تاسو
د دې په سلسله کې مونږ ال تاسو سیمینار یو کو به دل ترغلو بیا ترازنده کې مو کو بیا واپس زو په خبر کې بیا سیمینار کو نو بیا مغه نمونه د وکیلانو سره ملاوي د یونیورسيټو ته تل اکیډمي ته تل سیاسي ډلو ته تل سیاسي ډلو کې مونږ د اختر ټوله ورځ چې کوم ال ته سیاسي ډلې دی هغه ته ورغلی یو هغه هم تحقیق مر کړی دی. نو دا هله زله به شروع کوو چې کچرته دا مونږ اوس ایثار نکوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو قسمت نه لاړو یعنی زمک په حق دسه ډاکه وچې دی چې کریډور مونږ له راغی خو زده پښتنو قسمت به بدل شي کران نه غي د پښتون صرف ډرایور کې دي شي اردلی کې دي شي چوکیدار کې دي شي د بوت پالیسی کې دي شي د ټوپک مار کې دي شي نو د پښتنو سره مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی، دا که زموږ وروڼه کوته وایي چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوي، فشار په چا باندې تاسو اچوي؟
موږ تھنک ټینک هم یو پریشر ګروپ هم یو. تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي لیکاتو کې پریشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره حل زلمو کې مثلا دلته چې مونږ رالو نو پرشر ګروپ دته نه وی چې کینی بل سړی دباو کو بل دته وی چې ماحول جوړ کا خلک کانه کا چې خلک کانه کې سیاسي ډل رغړا کانه کا په دلیل پړ کا په ثبوت یې پړ کا بیا مظاهره وکا پوره من مظاهره وکا سیمینارونه وکا هړتال خو به ډېر وروسته خبره ده. نو دا د پرشر ګروپ په تور باندې دا نه مونږ خپل کې درلو
په د پاکستان او چاینا په دې گوادر کاشغر کوریډور کې تر ټولو یو خو د پاکستان مرکزی حکومت ته اشتاس لاغت څخه غوښتنه کوي، هغه ته خواست کوي، د حق پسند باندې احتجاج کوي، لیکن تر ټولو لوی مهم هغه خو چاینا هم ده. آیا د چاینا تر حکومت پورې ستاسو د احتجاجونه ستاسو د تحریک د دې چې کوم غونډې کېږي احتجاجونه کېږي تر هغه پورې هم رسوي یو کیا؟
بالکل ډېره هم نقطه ده. موږ به التم زمنګ تیر تحقیق هم موږ په وکه پیپلز ډیلی ته ورکړی و، د دې ټولو اخبار او د پارټي یعنی د ترجمان اخبار چاینا سفارتخانه ته به هم لګو، چاینا پرزیدنت ته به هم لګو چې کم کم موږ د نیټو د نن سبا جدید لارې دي هغه به ټول استعمالو.
اخیری پوښتنه مې د ډاکټر صاحب هغه دا چې دغه د پښتنو چې کم سیاستوال دي تاسو به له هغوی سره قدم په قدم ردی په دې احتجاج کې، کیا به هم له هغوی جلا خپل احتجاج او خپل حل ځای لیکوي؟
موږ خو به جی جدایی سره چرته نه غواړو، نفاق نه غواړو. که چرته سیاسي ډلې زمنګ نه تیز شي موږ ورپسې یو، او که چرته هغه شاته موږ روان یو خپل واس بکو.
اوریدونکو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وو. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو لکمبان خبر دی او پوز به په هر قیمت د منسوبې سرته رسولو ته ژمن دی. په دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د پوز د مشر دغه بیان ته څنګه ګوري.
پہلا خبر خدا دا جی چې د پاکستان د فوج سره لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دا د غي منصب نه دی. پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی، میاں صاحب نواز شریف واکمن دی، هغه که هر رنګه سیاسي مسلې کول غواړي، سیاسي پروګرامونه کول غواړي، آیا چې بلوچستان کې کول غواړي، دا غي منصب وو چې هغه په دې باندې په وینا کړې وي. او که داسې خطرات ورته راپېښ دي غیر چاپېر دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلي دي، نو باید چې خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې وه او هغې دا خبره راپورته کړې وه چې چېرته نریندر مودي سره خبرې کوي، اکثر اشاره خو هغوی د هندوستان هند طرف ته کوي. او داسې هېڅ شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغوی ورته سرمچار وایي چې کوم ازادي لپاره خلک جنګېږي، هغې ته هېڅ قسم امداد ملاوېږي افغانستان نه یا هند نه، هېڅ شواهد
ډاکټر صاحب دار ته وایي چې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود او نورې ځنې پښتانه سیاستوال تور لګوي چې له پښتنو سیمو تیرېدونکي غربي لارې لپاره وفاقي حکومت پیسې نه دي ښودي، خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی. نو څه وایي چې څوک په صداقت دي؟
او کار غرنه راپورته کیږي په مالګاډو باندې په ګاډو باندې، او ساحل د گوادر د بلوچستان دی، او چودري پکې پنجاب دی، آیا کده پنجاب دغه پلانینګ وزیر دی که صدر اعظم دی که جرنیل دی، هغه خبرې کې لګیا دي او بیا لار د پښتنو استعماليږي. نو کده هغه پکې سوینا نشته، دغه سي نشته پدې کې، نو بیا خبره دې ته راشي چې دا شی یو استثنایی غونډه کې رنگ اغسته دی او پښتنو لپاره هم بلوچستان لپاره.
تاسو د ډاکټر محمد تکی خبري اوریدي او اوس هم راځو یو بل موضوع ته. لوسوال طالبانو سره په د خبرو په بل دور کې بعد افغان حکومتي ډله د اوربند په مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکی په خبره د اوربند موضوع بعد د خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل ان ناورو.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وی د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولیکه ډزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو تمه ده د روان میاشتې په پای کې د افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم دور پیل شي. دا چې په دغه خبرو کې به د طالبانو د ټولو ډلو نمائندګي شامل وي، او آیا دغه به په سیمه کې د امن او سولې په پرځای کولو کې څه رول ولوبوي که څنګه، په دې اړه تفصیلي رپورت یوې وړې تمې وروسته اورو. تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو په را روانه اونۍ کې په چین کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د دغه خبرو دویم پړاو یو مهم پرمختګ ګڼي. ځینې څېړونکو وایي چې په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو پر وتلو، د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کولو او هغه طالب مشرانو په خوشي کولو خبرې کیږي چې په افغانستان او یا د نورو هیوادونو لکه د پاکستان په جیلونو کې قید دي. خبریال او سیرون کې سمی یوسفزی بیا وایي د سولې د خبرو پیلېدل یو ښه عمل دی، خو د طالبانو د قطر ډله او د کوټي شورا د خبرو پر روان عمل ځینې اختلافات لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې جنگ بندي رامنځته کړي، یا اقلا یو هفته د پاره یا لس ورځو د پاره یا وی میاشت د پاره علامتي جنگ بندي رامنځته کړي. زما په خیال داسې نه بریږي چې دې حد پورې د دوی مخکې ولاړ شي. او بل طرف ته چې ګورو، د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي. زمونږ چې کوم زراعي دي، هغوی هم یو څه خپل تحفظات او ملاحظات لري، او تر اوسه پورې د کوټې د شورا د مشر اختر واواز منصور او د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا ترمنځ یو څه اختلافات موجود دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بالاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
بلخوا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې مشر نصرالله ستانکزی وایي دا یو ښه پیل دی، خو باید پاکستان دا وار لزړه نه په سیمه کې د سولې لپاره کار وکړي.
دغه خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو د خبرو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، ایله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسه کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
د نوراندې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ لیدل وشول چې دواړه غاړي پر دې سلا شوي وي چې دوی به د روانې میاشتې په پای کې له یو بل سره بیا ویني. بلخوا امریکا هم د خبرو ستاینه کړې او دای د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره یو مهم ګام ګرځولی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
په پاکستان کې روانو بارانو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 ته رسیدلې ده. په سترل کې موجود مچل دوه خبريال وایي پروند د سیمې په سیلاو زپلو 50 کلو کې شل مړی موندل شوې دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره لدیر شو پورته شوې ده. دغه په خبره په چتال کې څه باندې 300 کلی سیلابي وبوړې دي. بلخ پاکستاني رسنۍ وایي په پنجاب صوبه کې هم په زورګونو کسان له سیلابونو متاثر شوې دي او څه باندې 400 کلی سیلاب ځپلی چې پکې درې کسان مړ شوي دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال احی شریف وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او په اوس په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. دغه څرګندونې د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې مخته راغلي دي. بلخو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولو غړو په یوې غونډه کې پرون غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر غربي لاره دی په هر صورت جوړ کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادې له حکومت څخه غوښتي چې په قبایلي سیمو کې نافذ افسیار قانون دی ختم کړي او ورته د بنیادي حقونه ورکړي. دا غوښتنه د فټلایټس فورم صدر اجاز خان مومن نن له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیم مخابراتو پر اتون کې دور کې بعد اوربند پر مستکه دوه ټینګار وکړي. محمد نتقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیم مخابراتو په لومړي پړاو کې هم شامل وو پرون جرټرز خبري ایجنسی ته دغه خبرې کړې دي. د ایران د بنو چارو وزیر نن کویت او قطر ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقه خبرې کیږي او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو رسولو لپاره 15 ورځې اوربند اعلان کړي.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د اردو جبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګری مقام مری کې شوې مذاکرات یو خګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام مخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخیره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه و خو د هغې باوجود طالبانو د دغه مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی. داراز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولس مشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکل ځانډر کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دست اینه ورګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو د پاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرې د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ادریدو او ډیر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریا وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې با د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونه مخ ته راتلل او دا ملک د پاکستان په سیر د ترهګرې او بوکو حرام نومې وسلوالې ډلې لخوا ځپل شوې دي او دلته په سکولونو حمله کیږي چې پکې جینکه تختول شي او د پولیو ساسکی ورکوونکو ډلې باندې هم حمله کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی کوم چې یو لویا کامیابی ده. اداری اخیره کلیکی بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون پځې په یو بل تورنه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي روړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی د پاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي نو دې سیمې نه هم د پولیو رنس ختمېدي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری اجانس ته ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ ته اټمی تړون وروسته په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې او وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحه میرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری اجنس کتونکو د خلې وای چې د ایران د اټمی پروګرام پاړه شوی تاریخي معاهده کوي خواته د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړې دي. نو بل خوای یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړې ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجنس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بل خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دي چې منځنۍ ایشیا او منځنۍ ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شو، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شو کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپل برخه جوړه کړې ده. اجنس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجنس ویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپی د 100 بلین ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستان، پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجنس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولی او وایي چې لپاره باید د سلورو حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجنس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولی چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په امریکې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په حکله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ډیپلوماټ مجلل کی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لدې چې نړیوالو د دغه هیواد سره ډېری مالی مرستې وکړي خو حکومتي ادارې هغه سي جوړې نه کړې څنګه چې تمه کېده او دا شان اداري فساد د افغانستان جمهوری عمل ته هم سخت زیان ورسوه. د دغه لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې ډیپلومټ مجلل کی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هیواد پرمختګ لپاره هغه سی کوششونه ونکه څنګه چې نړیوالو د 2000 کال وروسته له هغه نه تمه کوله. په دغه 13 کلونو کې په حامد کرزی د بډو رشوتونو ډیر تورونه هم لګیدل دي. مجلل کی د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د امیر عبدالرحمن په دور کې په افغانستان کې د یو پیاوړی حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل شوې. په هغه وخت کې د قانون د بالادستۍ په خبره زور راوړل شو او دغه وروست که هم په دغه هیواد کې په شلمه پیړۍ کې هم ډېرې مسلې مخې ته راغلې، خو د ادارو د جوړولو او د دوی د خودمختارۍ لپاره کار پیل شو او دا شان د دغه هیواد مشرانو د ادارو د جوړولو لپاره هڅې تندې کړې، خو له دغې سره سره چې باید دغه هیواد یو قانون ولري، دغلته ادارې جوړې شي او جمهوریت وده وکړي، قبایلي مشرانو هم خپلواک او اثر رسوخ زیات کړ. ډیپلومات لیکي د دغه هیواد ادارو چې څومره پرمختګ کړی و، د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو د راتګ سره اوبه یوړو، ادارې ماتې شوې، جمهوري عمل ودرید او د خلکو بنیادي حقونه تر پښو لاندې شول او یو ګډوډۍ رامنځته شو چې له دغې وروسته به لا هم دغه هیواد خپل ځای ته راځي. مجله لیکي باید چې د حامد کرزي په دور کې چې نړیوالو هم ورسره مالی مرستې وکړي، حکومتي ادارې مضبوطې شوې وې چې دا شان دغه هیواد یو جمهوري حکومت په توګه مخې ته راغلی وې، خو له بده مرغه داسې ونه شو. په تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پر اداري فساد سختې نیوکې وشوې او په خپله افغان ولس هم له خپلو ادارو سر ټکوي. بلخوا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د جنګ سالارانو او د قبایلي مشرانو پر رول هم سختې نیوکې وشوې او دا یوه مهمه وجه ده چې د دغه هیواد ادارو هغسې پرمختګ ونه کړ. مجله لیکي اوس چې با کله د دغه هیواد په ادارو کې د پخواني ولسمشر مداخلت نه وي، نو کېدای شي د افغانستان ادارې یو څه پرمختګ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د انصاف یوې نړیوالې ادارې ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانی او پاسداری په اړه 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د یو سل او دوه هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداری کې په دغه پهرس کې په 98 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي، خو په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو نه موجودیت کې د اف سی آر د لاندې فیصلې کیږي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومي نړیوال ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې خودلې. په دې رپورټ کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقوقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانۍ نقطې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوی چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي خنه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي، نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټر لایرز فورم مشر اجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. د زیاته کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوقو کم چپټر دی، د سیکشن آرټیکل 8 والا 28 پورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی، هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي، هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په اتایید کې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشری حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګي په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق د پاره پکار چې ادارې او د هغه ادارې سره یې فرض کړی چې د حق خلاف ورزی شي یا د چا نه وترول شي، نو پکار چې هغه ادارو ته هغه لا شو د خپل حق پښتنو کې تپوس کی. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سر وجود نشته. مثلا ته حق واغه سواغه څه وترول شي، ته های کورټ نه شتري، سپریم کورټ هم ستاسو د کډاري د غلطي اختیار نشته.
شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی، خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلي سیمو په اړه متضاد شقونه شامل دي، نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیر عجیبه غونډه کې خبره دا ده چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په
بنیاد باندې د های کورټ د سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار الته ورغځېدل نه دي. نو دا خو الته حکم د فاټه کې حکم د رول افلا خبره کوونه په دې معنی بالکل خبره نشي کېدلی.
بلخو د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټه ټریبینل جوړ کړی دی. خو د بشري حقوقو کارکونکو شیر محمد د فاټه ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہدہ چې هغه نشو پورته یا په دغه منصب باندې هغه کېنی، هغه یو احسان کوي. نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې سره کړی وي داغه د ورزې خلاف فیصله غمی شي کوله. نو دا په فاټا ټریبیونل جری دا خو ته شي هغه د سترګو مدد باندې پټای لګور خبره ده، او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله دا غیرا سمشي راغسته چې هغه مدد خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نور برخو پشان په قبایلی سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقوقونه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکولو سلسله بند کړی ده. دوی وایي د ګام شاوخوا 2000 کورنۍ متاثر کړي دي. دغه خلک دړه هم ورکوي چې کوي ستونزه حل نشو نو احتجاج وکوي. عمر دراز وزیر نه تفصیله ورو.
د شمالي وزیرستان پنځه تحصیلونو تحصیل سپینوام شوا دو سلی ګړیو او رزمک وسیدون کی شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نک د مرستې پر دوی بند کړي. دوی وایي رجستریشن یې شوه او د تیر یو کال نه مرستې اخلي چې دا ځل لګل شوه د 2000 نک د مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوه. زیاتوي دوی تا ویل شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دی کړي ځکه پر دوی مرستې بند کړي. د شمالی وزیرستان شوه تحصیل وسیدون کې کمال خان وایي د روجې میاشتې 2000 نک د مرستې دوی ته نه دی ملو شوه.
مشتا پر جاکی دا چوبی سا داری تیل که دا نو تا کلینا تا ملو شوی دی و مشتا ندی ملو شوی کنا مشتا در بید مغاسر اما خومش دی کنا و کاکیر نشی ملو کنا و مشتا پشاور که پا بوارا چال گونده نیز در نشری کنی کنا و مشتا گونده دل تا کرسی لایگی کنا و دو ورا در ورا لکن و پانا بس و مشتا گونده دا غاس تکلیف کنا.
بخت لاوائی کدوی متاثره نوی نو اول بای کدوال نو حساب کرده او ورته بای نوملی کنا نو کرده.
نور تا سینه تا چوبی چوبی هزار ای دنا مخت نه لو شوی دی او میش تای واری دینه دبل لو شوی دی. حنا چې میش عبد القادر بلوج دا ودا کړی و کنه چې کیم تلی دی او کیم مری تلی دا تا یو کو سمرسته نه لوی دی. میش را دا غا شری کړی چې توس دی بوته کنه نه یو دی دا واجه می زونه ری پای باندې کړی دی. حنا کې می رشن کولا و دی چې مر کولا و نه رجستریشن نه ورته کړی میش تای.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وای اف ڈی ایم ای زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکی دې د دې غور وکړي کني دوی با په درنو مجبور وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان په وزیرستان سے د امن لیار وځه کړی نه وي د خلکو خپل کړی نه تاسولی نه وي هغه وخت پر دې ڈی ایم ای میز دا اختیارات نشي ورکوای د صوبه گورنر دا خبر تماشای نقشه نی په صورت دیگر چې دا درن غوي او تاګه ذمہ داریو
په دې اړه مو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ڈی ایم ای بیلابیلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې. شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د میاشتې 2000 نک د مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه ملاویږي. د زونګ موبایل کمپنۍ یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې 22000 او 200 خاندانونو مرستې دا ځل بند شوي چې دوی ورته نه دی لګلې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او سم رازو د جنوبی وزیرستان د خلکو مشکلات ته محسود قوالی مشان وای حکومت او پوز نه خو د دوی سره مرستي کوي او نه د نورو مشکلات په اړه سپام کوي. دوی وای په تګ راته کې مشکلات لري، بیکوري او بدمنه ژوند او کار روزګار سخت خراب کړي دي. تفصیل د سیلاب محسود نه.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندګون ویایي چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمیر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویایي چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنې زباول شي چې په نتیجې کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبر روتا غوژ ونڅه
پاکستان د میرا ملک واه دایره او انډیا سه ان شاء الله مشه ده پرو وی تاسو خبره ده غو چې او تو کوله د کی معنا میر تو سنار متاثر شي وی تر وې سپرې د میرا تو پښتنا نو کور ته یې کې لا کې پلیر کې دی کلیر کې دی تر وې سپرې 70% مدیر استان یاد هغه سه یست یا ګور څه پښه وای نه وای.
بادام ګل مسعود دغه خبره تا په دارنګ دوام ورکوي
خپل ملک سه د ننه دارا ویز ما جرا دارا پور دو آی ڈی پی څوکانه دي جوړ شوي لکه چې مسجد کوم جوړ شو په دوی باندې یو ذهني نفسیاتي او سماجي چې کوم اثار دی لکه د هغې ورکول د ذهن کول د پوره په داسې وخت شې څوک داسې ارګنایزیشن د حکوماتي څخه باندې نانسه دی چې د دوی هغه مرومۍ ورکې کړو.
د شک توی اوسېدونکی مخشینی کونسلر سعید انور ویایي
9/11 نه بعد چې کله د ملکي حالات یو نوی رخ اختیار کړ نو پاکستان چې دغه په قبایل سے بالخصوص مسجد قوم و سے من ہے سر قوم دے ری قوم دے ری مال دے وسیط تر مفاد دے پورا قربانی وکڑنا دے خپل وطن نار وو وطن پر کورینا خپل مولینا ہر شئی پریشور دے ری ملک پو وسیط تر مفاد کسے خو سے کلا ہا دے بل سائیڈ نا دے حکومات یا دے ملک دے واگداری رویا کی ما دے کوم مسجد سرا سو تلا کی جی یا وسو تلا شولا دے ری قوم دے نفرت تیزا جوری جی حالانکہ نور خلق آئی ڈی پیس ول نور قومین آئی ڈی پیس ول کوم مسجد ته په هر دل شي اکه چېرته په دې کېږي مسجد ته په شا او په درنه نظر نه شي کتل بلکې بد او د ظلم په نظر ورته کتل شي.
په دغه بریک شمې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د دغې ادارې د سفران کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کړ هغوی څه ځواب وکړ وار وځنې
ټوله نه مخ مسجد آی ڈی پی شوي دي او په ټوله نه زیات نقصان مسجد ته رسېدلی دی او د امداد په ورکولو شي امتیازي سلوک ورسره شوی دی او د دغې خبره مې زه په هر فورم نه کړې ده.
دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې نور مو هیڅ نه دي په کار، بس سرکار دې موږ خپل وطن ته پرېږدي، ړنګ وزیرستان دې راته جوړ او بیا دې دا واک اختیار راکړي چې د پلار نیکه په څېر ژوند پکښې تېر کړو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
وایس نیوز ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان خفیه اداره ISI د سارنې یو داسې نظام جوړوي چې د بشري حقونو د فعالانو، وکیلانو او خبریالانو پر ضد به کاروي. وایس نیوز د سارنې یو نړیوال سازمان رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې د ګل ایاس نورو.
وایس نیوز ویبپاڼې په پاکستان کې په خفیه توګه د سارنې یو پروګرام د جوړولو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې لندن میشته پرایویسي انټرنیشنل سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان په هیواد کې دننه د سار یو مضبوط یا قوي نظام جوړوي. د دغه رپورټ جوړونکي میتیو رایس له وایس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د سارنې حد تر اوسه پورې نه دی معلوم او د دوی په اند ولس له پکار ده چې په دې فیصلې ځان پوه کړي او غبرګون وښایي. وایس نیوز د رپورټ حواله ورکړي او وای پاکستان له 2015 کال راهیسې په خفیه توګه د سارنې صلاحیتونه زیات کړي کوم چې غیر قانوني دي. په دې کې د خلکو ټلیفون ټیپ کول، په مختلفو ځایونو کې د جاسوسي آلاتو لګولو او د دې ترڅنګ د انټرنیټ سارنه هم شامل ده. خو د وایس نیوز په خبره په دې رپورټ کې تر ټولو لړزونکې انکشاف دا و چې د پاکستان خفیه ادارې ISI داسې نظام جوړ کړی چې د سمندر لاندې د انټرنیټ فایبر تارونو ته رسائی ترلاسه کړي او په دې کې ځنډ هم رامنځته کولی شي. وایس نیوز ویبپاڼه زیاتوي چې 5.5 لک میله اوږد فایبر تار د سمندر لاندې په ټوله نړۍ کې خور دی او په مهمو مرکزونو کې د پاکستان ساحلي ښار کراچۍ هم شامل دی. کچري ISI د دغه تار سارنه شروع کړي نو ډیر زیات شخصي معلومات ترلاسه کولی شي. وایس نیوز ویبپاڼې د رپورټ په حواله ادعا کوي چې پاکستان به د نظام سره د هیواد دننه او بهر د مواصلاتو سارنې جوګه شي. وایس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې میتیو رایس وایي چې د دوی اداره د دغه نظام تصدیق نشي کولای چې آیا دا په مکمل توګه فعال ده او کنه. په مقاله کې راغلی چې دغه ادارې داسې اسناد ترلاسه کړي چې پاکستان په دیروستو کې له سویډن، فرانس، چین، جرمني او د امریکا ځینې کمپنیو څخه د سارنې ټکنالوژۍ آلات ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ سازمان داسې دستاویزات هم ترلاسه کړي چې جرمني د 3.3 میلیون یورو د سارنې ټکنالوژۍ او جاسوسي سافټویر لایسنس ورکولو اجازه هم ورکړې ده. وایس نیوز ویب پاڼه لیکي کیدی شي چې د پاکستان خفیه اداره دغه ټکنالوژي د بشري حقوقو فعالانو، وکیلانو او صحافیانو پر ضد استعمال کړي. وایس نیوز ویب پاڼه لیکي دا رپورت په داسې حال کې مخته راغلی چې په دې وروستو کې د امریکا جاسوسي ادارې پخوانی ایجنټ ایڈورد سنوډون داسې اسناد خپاره کړي وو چې تر مخې د برتانیې حکومت د مواصلاتو هډکوارټر په پاکستان کې د ټولو انټرنیټ استعمالونکو معلوماتو ته رسایي ترلاسه کړي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو سره راځو. یو بل رپورت په اسلام آباد کې د سیفران لپاره د قائمه کمیټې غونډه د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې شوې چې پکې ویل شوې دي د فاټا ځوانان له بیروزګاری سره مخامخ دي او د نورو صوبو خلک د غلطه نوکری کوي، نو باید چې دوی په خپل سیمو کې دوی ته د روزګار مواقع ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د سفران وزارت ته ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې د سرکاري، نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې 90% نوکری مقامی خلکو ته ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په زرګونو قبایلی تعلیم یافته ځوانان بیروزګار ګرځي، نو بل پلو به دا وشي چې د قبایلی سیمو کارونه به هم په سم ډول وشي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې چیرمن مولانا جمال الدین نو پوښتل، نو هغه وی
10% مقامی خلک وی دا نور چکم دے کنا نان لوکل خلک وی نو موږ دا ورته و چې آلتا مقامی خلکو حق جوړیږي په څو وجه باندې. یو وجه دا ده چې آلتا خل بیروزګار دي، آ خلکو کورونا وران دي، او بل وجه دا ده کنا چې علاقې شه اوسېدای نشي، دغه چې هغه بده شرم نه هم د خپل عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقې د وجه نه به حق نه کوي. نه دا چې موږ آلتا د مردان راشي، د چاسادین نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سره دغه چې آ د موږ د هڅ نه خبره وي. درېم وجه دا ده هم کنا چې دا کسان چې مشکل ولا کسان ادموږ د روایت نه خبر وي، زموږ د کلچر نه خبر وي، چې بهر نه راشي ادموږ هیڅ نه خبر نه وي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه په پیښور کې د خبريال او د قبایلی چارو تزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وی کچر حکومت دا فیصله عملی کړه نو د دین په قبایلی سیمو کې د انتها پسندې مخنیوي هم وشي. نو موري وی
فائدہ خو به ډیر وشي، ښکارا خبره ده چې بیروزګاری خو ټیک ده چې په ټول ملک کې زیاتره خو په قبایلی سیمه کې بیا یو په دوه په دې باندې زیاته په نظر راځي چې په قبایلی سیمه کې پرایویټ سېکټر بالکل د نش برابر دی. آلته که جاب زور کوي نو هغه صرف سرکاري ادارې ورکولی شي، آلته انډستری نشته دی، آلته پرایویټ سېکټر کې چې داسې ملازمتونه نشي ورکړی کېدی، نو که دغه غیر سرکاري تنظیمونه هم پابند کړی شي او سرکاري ادارې چې کوم دي په هغه کې هم دغه پابندي وګڼلی شي چې 90% خلکو ته ورکړی شي، نو یقینا چې په زرګونو قبایلي عوامو ته به دې فائده ورسي. په زرګونو خلکو ته فائده رسېدل مطلب دا دی چې که 10000 خلک هم په روزګار شي، نو 10000 خاندانونه په روزګار شي، نو چې کله روزګار زیاتېږي دا به د انتها پسند نه د طرح ګرای نه او دغه په مخنیوي کې به دا ډېر لوی کردار ادا کوي.
په دې موخه په کمیټې کې دا فیصله هم وکړې شو چې په فاټا کې په ترقیاتي منصوبو کې درغلي کیږي او اکثر منصوبې یوازې په کاغذونو کې جوړیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره به د کمیټې غړي په خپل د قبایلی سیمو دورې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300 15000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې زو ننګرهار ته چرته چې د شری د مخنیوي په خاطر د ویکسینونو او ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به تر 5.5 لک پورې هغه ماشومانو ته ویکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل د دغه کمپاین د پرانستی پر مهال وویل،
نن خوشبخته را موږ په مشرقي حوزه کې او بل خوش د ننګرهار په ولایت کې د
شری یا میزل په ضد واکسینو کمپاین د یوې هفتې لپاره پیل کړ چې دا کمپاین په ترڅ کې به 15,000 هغه ماشومان عمرونه د 9 میاشتو تر 15 کالو پورې زموږ د 1500 تنه ټرین شوي او پرسونل لخوانه په ټولو ولسوالیو کې واکسین کیږي. دا واکسین کور په کور نه ده، دا به محلاتو ته زموږ ټیمونه ځي، مساجدو ته به ځي، مکاتبو ته به ځي، د قومي مشرانو کورونو ته به ځي او هغه نقطو ته به ځان رسېږي چې د خلکو اوسېدنه پکې زیاته وي.
ډاکټر نجیب په ټولو کورنیو غږ کوي چې د رواني هفتې په دوران کې خپلو ماشومانو ته د شری د مخنیوي ټیکې ولګوي.
نو په دغه یو هفته کې ټول والدین ته پکار دي چې ځانونه مطمئن کړي چې د دوی ماشومان د شری په مقابل کې زموږ د ټیمونو لخوانه دوی په کورونو کې واکسین کیږي او که چېرته دوی په داسې مشکلات سره مخ کیږي چې هلته زموږ ټیمونه نه تللي کولای شي چې زموږ د عامر اقتدار ریاست سره او یا د واکسینو د عاملیت سره دوی مستقیم په تماس کې شي تر څو زموږ هیڅ ماشوم په دغه ورځو کې د واکسین نه پاتې نه شي.
دې زیاته وی چې شری یو ساري او وژونکي ناروغي ده چې له یو ماشوم نه بل ته د ټوخي او برنجي په واسطه انتقالیږي. د دغه ناروغۍ کوم ځانګړی علاج نشته خو د شری د واکسین په تطبیقولو سره ترې ماشومان ژغورل کېدای شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.